د سات د خبرونو لنډیز تاسو په ولاستانګ ځای دراوروي.
نن د سلواغش په ګشتمه له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو له 23 کلیز سره سمون خوري. ګڼو افغان جهادي رهبرانو او چارواکو د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خپاره کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د دې لپاره چې له افغانستان د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه وو او د هیواد راتلونکي لپاره هیڅ تدبیر نه و سنجولې، افغانستان یو څوبودي کورنی جنگ ته داخله شو. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي د سلواغي پشپګوشتمه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه. هغه زیاته کړې د شوروي په لسکلن حضور سره څه باندې 1,000,000 کسان ووژل شول او د دې خبره د کودتا او ترهګرۍ بنسټونه یې کېښودل چې تر ننه د جنگ د دوام لامل شوی. په هرات کې د اسلام قلعه بندر لزینو سیمو له هم د غازو لمبي پورته کیږي. د ازادي راډیو د خبريال راپور لمخي په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. پرون د اسلام قلعه په بندر کې د تیل او غازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او وری واخیست. د امریکا په خوانه ولسمشر ډونالد ترامپ د سنا جرګې لخوا د بلوا پاراولو لتوره تبریا شو. او څلوېختو درې څلوېختو سناتورانو د ترامپ خلاف رایه پلوی رایه وکاروله او 500 د ترامپ خلاف رایه ورکړې ده. او نن د فبروري 14 د والنټاینز ډی یا د مینانو له ورځې سره سمون خوري. په کابل کې هم په څو سیمو کې د دغې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولی.
لدی سره د خبرونه خبری مسائل پایتو رسید او سم وار رسیدلې 19 پروگرام نور بس دیته چې قربنې زما همکار ملالۍ بشیر ده. ملالۍ جان ستړي مش
سلامونه لودین سب ډیره مننه اوریدونکو. تاسو آزادی رادیو اوري او د آزادی رادیو په دې برخه کې به تاسو ته 19 پروگرام نور بس دی خبريږي.
نور بس دی
شکست سکوت
د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بسته ته شرغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بسته پروګرام لرو چې زم علي بشیر به پر مخړم، تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړي. د نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو. د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او په هنتونو کې د نجونو شمیر 50% ته لوړ کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 30% او په شخصي پوهنتونو کې 25% محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره لمر سره لمړی میلمنه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. خانم جان انوری صاحب لمر سره همداراز پر لیکه ده. خبرونه ته شرغلاست انوری صاحب.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه
وړاندې کوم. وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. خانم جان انوری صاحب که تاسو لمړی په دې اړه موږ ته وایست چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي کومې وي دي؟
ستونزې خو په دوه ډوله دي، ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولای چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهبان نشي کولای چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.
او انوری صاحب تاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم شته چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلی سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپل لوړې زده کړې جاري وساتي؟
اکثرو ولسوالیو کې نسي کولای چې او دوی خپل لوړ زده کړې ته دوام ورکړي. نوې اقتصادي ستونزې هم شته، ټولنیزې ستونزې هم دي، او بعض خلک زموږ غرونه د مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او نور نه غواړي چې خپل خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې د خپل د زده کړې د خپل د زده کړې لپاره آمادګي ورسره ونیسي، او دلته په ټولنه کې د کلو په بوندو کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لوڼه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي، او نور خپل لوڼه په کورو کې پاتې کوي.
انوري صاحب، د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. د دوغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي، دوغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای شي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابر کړي او د دوی فیصدي را لوړ کړي؟
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو لري، د ترانسپورت لري، او که دوی لکه په دوی باندې اوایې کېږي، او یا فیسونه اکثره خیانې مونږ شخصي پانتونونو ته کمې دي، او هلته دوی فیس څونده لري، د ترانسپورت څونده لري، که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پانتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي، دموږ د خویندو به په دې حقله خپل ستونزې ډېرې حل شي.
انوري صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي، که زموږ اوریدونکو ته د دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړي؟
او اکثره خو نورو کلونو به مونږ چې د خپل د ښوونځي له لارې زموږ خویندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل، او نور به ټول د پوهنتون لپاره ثبتنام کول. او سخل چې وو تقریبا د 15 جنتیانو ثبتنام وکړو، چې هر کله موږ د دوی سره په تماس کې شو چې خیانې تاسو ولې په پوهنتون لپاره ثبتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له امله دا خبره کوله چې موږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کورونا مسایل وو چې موږ ټول ورونه په کورونه کې پاتې شوي دي، او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد له امله اکثره دومره امنیت هم ښه دی، خو اکثره خیانې موږ د اقتصادي ستونزې ډېرې لري چې نشي کولای چې د خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي.
انوري صاحب، که تاسو یو څو داسې کیسې له موږ سره شریکې کړئ چې ستاسو په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یو لوی بریا بلل کېدای شي چې نجونو ترلاسه کړي وي.
او لوړو بریا خو په دې کې ترلاسه کړي ده، ځکه چې اکثره خیانې موږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټري کې دکتوري ته هم امتحانونه ورکوي، ماسټري هم کولای شي، چې وکړه دا موږ لپاره لویه بریا ده چې موږ د خیانې اکثره د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پر مخ ځي، پر مخ روان دي، او هم نور هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې هر شي، ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو به ډېر دی علم زید وو، او جنکیانو لپاره د خپل خیاط اولونو لپاره دی اجازه نه ورکوله، او اوس قدم په قدم انشاءالله ښه کېږي، او د علم څخه برخمند کېږي، او خپل زده کړې ته دوام ورکوي. او د لوړو زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیاط سره به دوی په د نورو پوهنتونو کې کوم شخصي پوهنتونو ته انسټیټو ته کمې دي، او دوی که دوی د نورو مؤسساتو لپاره دا همکاري راته وغواړي چې دوی ته د فیس په ورکولو کې او د ترانسفر په ورکولو کې همکاري وکړي، زموږ د خیال دی به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، خلک مو هڅولې چې خپل نجونې باید ښوونځیو ته پرېږدي، او له نجونو سره مو مرسته کړې ده چې دوی څه ډول کولای شي خپل زده کړې بشپړې کړي. په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفا ووایاست چې د دولت له خوا ستاسو سره څه ډول مرسته شوې ده، آیا دولتي چارواکي ستاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟
او کولای شي مثال ور چرواکو د همکاري کړی دا ځکه چې د موږ د سې څخه چې بعض جنې کم شوي دي ورته د دعوت پانتن په نام یو پانتن جوړ شوی دی چې ټول مصارف یې په غاړه اخیستي دي او د هغې لارې د خپلو زده کړو ته دوام کوي. یوه دوره چې فارغ یې هم ورکړ بله دوره یې هم راتلونکي کال کې فارغ یې ورکوي. دا زموږ لپاره لوړه بریا ده او داسې نور پانتنونه هم شته چې بعض محصلین سره یې همکاري کړي دي.
انوری صاحب دغه د دعوت په هنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اوریدونکو ته لښته تشریح کړئ؟
هغه کاکله موږ دلته د خپل دولت پانتون لیارې شفایي پانتون لیارې د نتیجې شول او هلته دوی د آی ډي نمبر غواړي او بیا یې لوړې نمرې غواړي چې هغه د دې ستونزې د ماتل شوي وي او مخیانې په دې ستونزې لیارې چې اقتصادي ستونزې ولري چې نشي کولی چې د پانتون د ترانسپورت پیسې د چوپترې پیسې او دا هغه دوی دا وایي نه لري چې د دې لیارې د خپل زده کړو ته دوام ورکړي او بعضې داسې خیان د سره د همکاري کولی شي چې اقتصادي ستونزې د ډېرې ولري اقتصادي ستونزې ولري او د اقتصادي ستونزو په مقابل کې د همکاري ورسره کوي او خیان د کولی شي چې دعوت پانتون ته لاړ شي.
ښه، او آیا دوی یوازې نجونې قبلوي او په دې اړه یو څه معلومات راکړئ چې تر اوسه دوی څومره نجونو ته زمینه برابر کړې ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لرئ خو تخمینا څومره د اټکل مخې ستاسو په فکر دوی نجونې قبولي کړې دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او نجونې هم لري. او هلکانو لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم او هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي. هغه جنکۍ چې دي هغه کې تدریس کوي او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړی دي چې دوی د شرایط لپاره خپل زده کړې کوي. یوه دوره فکر کوم مخکې به څومره ورکړی وي خو زه چې اوس معلومات لرم یوه دوره فارغینې ورکړې وي بله دوره فارغین نجونې هم په راتلونکي کال کې ورکوي ځکه چې سمستر یو سمستر یې پاتې ده او نور دوی آخري کال ده او نور دغه هم ورکوي فارغې.
خانم جان انوری صاحب، که تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپلې زده کړې بشپړې کړي دوی بیا چیرې لکه د کار زمینه ورته برابرېږي؟ له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام سي؟
او د دې پوهنتون لیارې سل فیصده دوی خپل همکاري سره کوي د دې ټولو خیال ته د وظیفه پیدا کوي او ډېر خیال دې په وظیفه هم ګمرل دي چې دوی چې تیر د فارغین ورکړ هغه خیال دې موږ ټول په ماستاتو کې خپل وظیفه اجرا کوي.
خانم جان انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی او په ښوونځیو کې خلک خپلې لوڼې وروسته له شپږم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لویه ستونزه ده ستاسو په فکر او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای سي خپلې لوڼې سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونه په راتلونکي نسلونو ته اساني جوړ شي؟
زمون ګورونه او خیال دي چې خپل لوري تر سپګم ټول دنیا لوري تر دولسم او پونتون نه پوره لپاره خوشی کړي خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. ان شاء الله دا مشکل به ټول حل وي په ټول ښوونځي کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دی پور مخ بیایي. او اوس و د خپل خیال دي او لوڼه د خپل د علم څخه یې مخنیوی کوي نه یې پرېږدي او چې د خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړې شي او د خیال د ورونو څخه مې دا هیله ده خپلې لوڼه ده د ښوونځیو څخه نه وباسي که خپلې لوڼې ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. دوی خپل لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي. دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي په راتلونکي کې به په همدې ښوونځیو کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي سرمالین به وي. موږ کولای شو چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپلې ستونزې ټولې حل کړو. د خیاند څخه مې بیا هیله دغه ده چې د خپلې لوڼې به په دې خبره یا په دې وخت کې چې شي دي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي. نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي او دا خبره د دوی خو زمون خلک شته زمون په ټولنه کې زمون په کلی کې یا زمون تاسو په هیواد کې د خبرې ډېرې دي خپل لونه چې ښوونکی تدریس کوي خپل لونه نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي او دا هغه مونږ تاسو د سوادۍ خبره ده که مونږ تاسو خپل پلورونه ورونه خپلې زده کړې کړي وای او پوهنتونونه یې لوستلي وای او دا خبره به به هېڅکله نو تکرارېدای چې زه خپله لور نه پرېږدم خو د دوی څخه زما خواهش دا ده چې خپله لورونه د خپلې زده کړې ته پرېږدي چې خپلې زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه خانم جان انوري صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دې خپرونه اوري. زموږ لومړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال خانم جان انوري و. اوس هم ورځم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعاله ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب اوس مهال له موږ سره پر لیکه ده. عزیزه جان خبرونه ته شر اغلاست.
بله سلام علیکم زما شغاوري
ستاسو ژغ به خي سم راځي.
بله ژغ مې اوري.
بله و ستاسو ژغ مشته به خي سم راځي.
ستاسو ژغ قطه قطه
کیږي. بله تاسو که خپل موقعیت ته یو څه تغیر ورکړئ چې سیګنال د تلیفون سمسي ستاسو ژغ مشته سم راځي. نو خبرونه ته شر اغلاست
او موقعیت ته تغیر ورکړئ.
بله بیخی سامه ده. اوریدونکو تاسی شکست سکوت پروگرام اوری او زموږ دوهمه میلمنه عزیزه وطنواله د کندهار ولایت مدنی فعاله ده چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. له عزیزه جانی سره به په یو څو شیبو کې خبرې پیل کړو. عزیزه جانی زموږ ژغ استاد ته څنګه درځي؟ بیخی سامی اورو ډیره مننه چې تاسو وخت و ایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د لوړو زده کړو په برخه کې د ښځو شمیر 50 سلنې ته ورسوي. د دغه وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې د دوی وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. د یادولو وړ دغه ده چې د دولتي پوهنتونونو کې اوس مهال 10% او په شخصي پوهنتونونو کې 15% محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. عزیزه جانی که تاسو لومړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایاست چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسی په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته ساسو تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا 6 کاله د مخه درس لیسانس لاسه کړی دی او بیا مې کابل پوهنتون ته تللی یم. هغه چې پوهنځي مې هلته سرته رسولې ده او د کابل پوهنتون د چې پوهنځي فارغ تحصیل شوم. نو متاسفانه شرایط فوق العاده او شاته تللي دي دلته په کندهار کې. زه به یو مثال درته ووایم بخښنه غواړم چې یوه عمومي او لومړی د مکتبه څخه فارغېږي او د امنیتي مشکلاتو په خاطر دا یوازې یو ترانسپورتي مشیله نشي پیدا کولی چې هغې خواته چې د ژوند کاوه ملګري هغه درلودله. عمومي اول نمره د ټیپ پوهنځي څخه کامیابه شوې وه او هغه یې پرېښوده. داسې ډېر مشکلات شته په ټولنه کې. اجتماعي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات هم شته او بعضې کسانو ته او امنیتی ته ټول دي. ټولنیز مشکلات ته کې راستو ملالی جانې زموږ په ټولنه کې متاسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي، یعنی په اتم نهم لسم سن کې بیا د دې د نامزاتی یا د واده کولو تلاشونه کېږي. دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پونتون کې د قندار پونتون خوشبختانه ډېر شو استادان لري او د تیر کلو کې تقریبا د لومړي درجه پونتون څخه پیژندل شوی و. ولی متاسفانه زموږ د نجونو او هم د لوکانو شمېر په دې پونتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاست ملالۍ جان؟
بلې، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي وطنوال صاحب، مهرباني وکړئ.
نو د نجونو لپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه هم ډېر جګ دي وضعیت کامیابه شي او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښېږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري او دوی ته دوی کامیابه شي، ځکه استادان یې د دې د فارې د کانکور د فارې چنه د ګلې د امکانات ودې تنشته. البته دا اقتصادي محدودیتونه په دې کې رول لري او تر ټولو مهمه متاسفانه چې اوس امنیت مشکل حل کړي. زه به درته وایم په عینو مینه کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مدرن کورونه لري او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته، ولی متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته ازار ورکول کېږي. دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي، خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي، ولی امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې پکې څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې ډېر زړه نه شو کوي چې خپله تېغله لوږي د کوره څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ږغ د مسؤلینو باندې دا د کندهار پر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي. د امنیت مسؤلیت تاسو است او ودیته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړي، په زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي. که دغه رقم نه امنیي نو د نجونو حقوق تقریبا سل په سل کې، یعنی وي په سل کې تر څو لاندې کېږي.
بلې،
ډېر تاسف دی.
ډیره مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستی پروګرام کې ګډون کوئ. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې شزی او انجونی د کندهار په ټولنه کې ورسره مخامخ دي. وطنوال صاحب، که تاسو په دې اړه راته وایئ چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو کې ټولنه ډیره پر شا تللې ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته ووایئ چې د خپلو کړو پر مهال هغه مهال چې تاسو زده کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه وینئ؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې زه فکر کوم چې دې په دوه څنډه کلونه کې به موږ بېرته هغه حالت ته ونه رسېږو، ځکه ټولنې ګر سره کلچر بدل کړی دی. موږ په زموږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړ، پوهنتون کې مې د نارینو سره یو ځای درس ویلی دی. هیڅ نو مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما صنفیان نجونو. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې دوی ورته وایي چې باید یو نارینه ورسره یې محرم، هغه وخت دا تشتونه نه وه. هر څه په مسؤلیت کې و، په بس کې به سهار د قادر ترانسپورت سعادت و عظیمي و دا ترانسپورټونه وه، سهار به په بس کې کښېنستلو څلور بجو ته به کابل ته ورسېد، یا به مو د شپې په دولس بجې په بس کې کښېنستو، سهار اته بجې به سینټ پورې ورسېدلو. نو زه فکر نه کوم چې په پنځوسو کالو کې موږ بېرته دغه حالت ته ورسېږو. متاسفانه چې ډېر تاسف او
جرا ځای دی جهانیان راغله دلته جهانیان په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابره کړي وایي متاسفانه چې دا ونس ولا حتی په شل اخر شل کړو چې تر هغه ډیر به تر لاهم شوي ټولنه ډیره شاته تللې ده او دا د تعصب ځای دی نو زما پر والدینو باندې هم دا غږ دی چې لطفاً خپل اولادونه کالکوان دي کنجونې دي و درس یې تشویق کړي د جنګ پر ځای و قلم او کاغذ او کتاب ته تشویق کړي او نجونو ته خاصتاً دا زمینه برابره کړي چې درس ووایي عالي تحصیلات وکړي ځکه دوی د پاینده کې د درو تر پنځو جنریشنو پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمت کولی شي.
بله وطنواله صاحب، که تاسو اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړئ چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای سي چې نجونې او مور او پلار ولوړو زده کړو ته زړه ښه کړي او دوی باید د خپلو نجونو سره د لوڼو سره مرسته وکړي چې هغوی لوړې زده کړې بشپړې کړي.
الله ته خواست کوم چې دا جنگ ته د پایتو کې کښېږدي ځکه جهانیانو ونه کولی شولی او زموږ دولت تر توان هم دا خبر لوړه ده که امنیت راشي نو فکر کوم چې والدین هر کمودي که پلار دي د اولاد ښه غواړي نو لومړی شی چې دی زموږ د جنگ د پای ته رسېدو پیشله خبره ده چې موږ وکولی شو په عادي ډول سره ژوند وکولی شو او فکر مو آرام شي مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد تفصیلي او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لاره کې که په منطقوي ډول دي که په جهاني سطح دي او که په ملي سطح دي دا زمینه مساعده کړي او وصول ته لاره وارسي او موږ سولې ته لاره.
بله ډیره زیاته مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ عزیزه وطنوال صاحب. ستاسو معلومات او دغه چې تاسو د پخوانی وختونو او اوسنی وختونو پرتله راټو شوډل او ځینو پر ځینو مهمو ټکو خبري وکړي ستاسو د وخت څخه ډیره مننه. او ریدونکو د نور بستي پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. نن موږ پر دې خبري وکړي چې د افغانستان وړو د کړو وزارت ویلي چې پراتلونکو 15 کلونو کې بدل وړو کلو په برخه کې د شوزو شمیر 500 سلنې ته ورسوي. د دغه خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی. بیا به هم له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
دشت می چکاوه